یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو سلامونه. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د بین الافغاني خبرو ځنډیدلې غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او حکومت به هم پکې د یو ټول شموله هیئت له لارې ګډون وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې نیولې. دا مو د سر موضوعات دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوړئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره په چین کې د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد او ترکی چارواکو ویلي چې د ابوبکر البغدادي خورې نیول ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې وی غونډې پر پلان خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو نمائندگان به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې ده. دا غونډه باید تیره میاشت شوې وای، خو وځنډول سوه. تر اوسه د افغانستان حکومت وایي چې د غونډې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازی توپ یو ټول شموله پلاوی کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول شو جلا ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه ویل سوي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي.
ولیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دي. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمېر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته د اعلان کړي.
د ارګل لوري په خبر پاڼه کې چین خبره سوي ویل سوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د خلکو رول مهم بللی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې حکومت باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره د سولې په اړه کېږي په سر کې وي، خو د وسوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد پوځي عملیات پیل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د عملیاتو هدف په بټکوټ کې خلکو ته د امنیت ټینګول دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د پوځي عملیات پرون پیل سوي او په بریالیتوب روان دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورته پوځي عملیاتو په تر سره کولو لګیا دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دا اعتراضونه یې رابللي، تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالانو ته ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مراکچي پلاوي سره په کتنه کې د مظاهرتچیانو پر څلور غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استعفا ده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې د صدراعظم عمران خان له دفتره خپور سوی ویل سوي چې خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله استعفا ونه کړي. په بیان کې د پاکستان د صدراعظم په حواله لیکل سوي دي چې اپوزیسیون دې د حکومت زغم، د حکومت کمزوري نه ګڼي. دا مولانا فضل الرحمن لوري رابلل شوی اعتراض د اکتوبر په 28مه پیل شو. دوی د اکتوبر په 1 په ماښام کې اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت د ډلی یادایش د وژل شوی مشر ابو بکر البغدادي مشر خور د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې شار عزاز کې نیولې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یو لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نه غوښتل چې نوم یې په راپورونو کې واخیستل سي ویلي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي عواد د هغې میړه او د هغې ورور پرون د هغوی له 15 ماشومانو سره په داسې وخت کې ونیول سول چې په یوه ټریلر کې اوسېدل. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول د خور د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر هم مزرت غواړم د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول کېدل د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی دی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. ابوبکر البغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 16 نیټه د سوریه په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
خبرنامه لزادي راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په یو ریپورت کې به واوري چې په چین کې د بین الافغاني خبرو زندیدلې غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت په ګډون جوړیږي. د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال وایي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست تقریبا نهایي کړی.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي.
افغان څېړونکي ډاکټر عبدالباقی امین سره به مرکه ولرو چې وایي دا ښه ده چې د چین په غونډه کې برخه اخیستونکي پلاوی افغان شموله وي، خو باید داسې کسان پکې وي چې له طالبانو سره د تفاهم ژبه ولري.
خو مونته داسې کسان وي چې په یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري.
بشپړه مرکه به ورسره واورو. کابل ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې کابل لا هم د شکسته بندانو د تود بازار شاهد دی.
دو ورځې کېږي چې دا لاس وتلی و، ما څو دپې نور خلک هم راوستلي دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
په نورو ریپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې ترکیه وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې ولې له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو د تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي. ولسمشر مانی وایي تازه تیر ماخام افغان ولسمشر د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي. که څه هم افغان حکومت د دغه غونډې د نیټې په اړه څه نه وایي، خو وړاندې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې دا غونډه به د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړنیو پایلو وروسته جوړه شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال وایي دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د حزابو د استازو نمونه ایزای شوي دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکړ چې دا به یو ټولیز لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به.
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې د چین بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. ټاکل شوی چې 9 ورځې وروسته د روان لمریز عقرب میاشتې په 23مه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځې ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې
خبرې کړي. له ارګا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړېدونکې ناستې د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرې وکړې. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیې په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا بد څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. ټاکل شوې وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام او چې تریوا موریدل افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي. په دې رپورت کې مودام واوریدل چې د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست هم نهایي کړی دی. یو شمېر شنونکي وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پایل ته زمینه برابره کړي. د دوی له قوله د خبرو محتوا کې باید داسې مسایل راونغاړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمېدو ته وهڅوي. زما بل همکار امید زهیر مل په همدې اړه د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د تضمین یوه سرچینه ده؟
چین خو د افغانستان د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او د دوی په منفعت باندې دی. ځکه په افغانستان کې چې امنیت نه وي نو دوی د هغې نه په ډېرو خواوو کې متضرر کېږي. خو دا چې دوی چین د افغانستان په قضیه کې څه کولی شي، امریکایان ډېر چین ته د دې اجازه نه ورکوي د افغانستان په قضیه کې مداخله وکوي. د همدې په خاطر دی چې چین سره د دې هڅه یې کړې د روسیې سره او د پاکستان سره مختلفو لارو چې افغانستان قضیه په متن کې درست شکل سره داخل شي، خو په هغه شکل سره چې باید وي هغه رنګه دوی دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې چین ته زیات انداز پوری د منځګړیتوب رول په ښه شکل سره ادا کوي شي.
اوس ډاکټر صاحب، د سولې د دغه یوي حادثه چې چین پیل کړی دی او برخه طالبان هم دي، اوس طالبان به ومني چې د چین منځګړیتوب د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره چې حد اقل تاوتریخوالي راکم شي او چین د منځګړي په توګه باندې ومني؟
د موضوعاتو د محتوا د خبرو په اکل خو به ډېر رول ادا نشي کوي، خو یو ښه میزبان او د چې ال د پيو میز باندې ټول اطراف سره راټول شي دغه رول ښه ادا کوي شي. ځکه چین د افغانستان حکومت سره هم نیک روابط لري، د طالبان سره هم روابط لري، او دوی پاکستان سره هم روابط لري، روسیې سره، د منطقې ټولو ملکونو سره. نو چین سره اطراف هغه اطراف په افغانستان کې یو د بل سره جنګ کوي، هغه ورسره حساسیت نه لري غیر د امریکایانو. نو د افغانان او د بین افغاني تفاهم لپاره مناسب ځای جوړه ده.
د خبرو محتوا هم یو اساسي برخه ده. اوس ساسل نظر چین چې دی غونډې کوربه ده، کوم موضوعات ورته ډیر اهمیت لري چې دی غونډې غو محتوا پر اوسرخي او یا ورته په ځای ورکړل شي؟
افغانان مختلف اطراف ټول د دې مایل وسره نشته چې میزبان ملک د مذاکراتو په اجنډا کې رول ولري او مشغول وي. او زه فکر کوم چینایان هم دا درکوي او په دې کې به ډیر مستونه کی کوم شي چې په کار دی اجنډا د سم تشکیل پیسه کې ده چې د مجالس مفید جوړ شي، کار داده چې اجنډا ورته دقیقه جوړ شي او هغه مجالس بیا د هغې دپاره افغانان چې کله سره کښېني د دې مجالس د مدیریت دپاره بیا مناسب داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې هماغه موضوعات اجنډا دي هغه په هکله نظرونه سره لنډ شي. زه فکر کوم چې په چین کې دغه مذاکرات شي چې په دې کې احزاب او مدني ټولنه او طالبان او د حکومت استازي د ټول الټراتول شي او د افغانستان د تضمین د بنبست نه د وتلو مسله سره مطرح کړي چې هغه اساسي مشکلات چې د افغانستان په جنګ کې شته د خارجیان حاصل یو برخه خو افغانان خپلمنځ کې چې د نظام د جوړښت په کیسه کې او د افغانستان د آینده په کیسه کې متفاوت نظرونه لري هغه سره مناقشه کړي او دوی هغه نقاط چې په اتفاق دي امر او باسي کوم چې په باندې اختلاف لري هغه هم را بیرون شتو بیا په آینده مجالس کې دغه متابعت وشي. زه فکر کوم په چین کې که په دغه رنګ مجلس شي نو دا د ټولې د پاره دی.
زما ورسته پختنه د غپلاوی د تشکیل په اړه باندې د افغانستان حکومت وای چې او ټولګډونه پلاوی ورته ټاکی ساسې له نظره د ټولګډونه پلاوی د جوړې ټولو په اړه باید لومړی توبونه سوي او سډول یو پلاوی د غونډې ته ورولې کړی شي.
خو په دې نظریم چې د غپلاوی چې لکېږي دا خو د افغانانو مختلف موجودیتونه په هغه کې وي، خو منتها داسې کسان وي چې تیوانده پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري، داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مواقف او موضعګانې داسې ورته وادې شي چې دې نه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دا قاصد د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سرمو د چین په جوړیدونکي بین الافغانی خبرو مرکه واوریده او د نظر مو واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی دروري
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هم د لړمانو د روزنې او لا ورنه د زهرو حاصلاتو اخیستلو فارم جوړ سو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه فارم شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د هلمند د کرنې په ریاست کې د پلان او پروګرامونو د همغږي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمانو روزنو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولي دي.
ښاغلی قلموایي هڅه کیږي چې د فارم د لړمانو شمیر 1500 ته لوړ کړي چې په شپږو میاشتو کې به له ټولو لړمانو 300 ګرامه زهر واخیستل سي. د ښاغلی قلم په خبره په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام زهرو بیا له 1 میلیون ډالرو لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د لړمانو د روزنې او ورڅخه د زهرو د اخیستو فارم جوړ سوی و. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرنیزو محصولاتو د جغرافیایي نښو د سیستم جوړونې کارونه یې پیل کړي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته پلان سوی چې دمګړې یوازې په هرات ولایت کې پلی سوی او په راتلونکي کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. د ښاغلي رستمی په خبره په لومړي سر کې به یوازې زعفران او جلغوزي نښه کیږي او په راتلونکي کې به دغه شان نور کرنیز محصولات هم تر پوښښ لاندې راولي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د جغرافیې نښو د سیستم په پلی کېدو سره نور هیوادونه نسي کولی د افغانستان کرنیز محصولات په خپل نوم صادر کړي، او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، 1 سترلینګ پاوند 9 افغانۍ 6 پوله، 1 اروپایي یورو 8 افغانۍ 6 پوله، 1 سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ 95 پوله، 1 هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 496 افغانۍ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش تبخانی مشر ابوبکر البغدادي خوري نیولې ده. ترکیه یو چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی، را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د البغدادي خور چیرې نیول شوی؟
بله انصاب، ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې دایشت دی وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي د مشر خور د نیولو خبر ورکړی او ویلي چې هغه د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې آزاد ښار کې نیول شوی ده. رویترز او اسوشیټد پرس خبري آژانسونه د جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي آواد د هغه میړه او انګور پرون د پرون د نومبر په 4مه یعنی پرون دوشنبه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یوه ټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډېر معلومات نشته ځکه چې هغه ډېره مشهوره نه وه، خو ترکي چارواکي وایي ښایي مهم استخباراتي معلومات ورڅخه ترلاسه شي.
د البغدادي د خور نیول کېدل ولې مهم بلل شوی؟
لکه څنګه چې همدغه چارواکي ویلي دي، دغه ترکي چارواکي چې لویدیځو خبري آژانسونو ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي دي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې ده چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اړیکو د چارو مشر فهرالدین التون هم د هغې نیول استایلی او هغه د تروریزم پر وړاندې د خپلو عملیاتو لپاره د بریالیتوب یو بل مثال بللی. موږ تاسو پوهیږو چې ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې عملیات پوځي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو یو هدف هم دا ده چې دغه سیمه له ترهګرو او دغه راز کورد ملیشه ځواکونو څخه چې ترکیه د کردستان د پی کی کی ګوندې و څنګه بولی پاکه کړي او خوندي سیمه رامنځته کړي او هغه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال چې ترکیه ورته په خپله خاوره کې پناه ورکړي کولی شي د دغو کډوالو شاوخوا 2 میلیونه په دغه امن سیمه کې ځای په ځای کړي. البته بغدادي چې له 2014 میلادي کال رئیس د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 18 یعنی تیره میاشت د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. د دغه قریشي په اړه هم ډیر معلومات نشته سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په تیرو 2 کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې پر ډېرې برخې کنټرول له لاسه کړی خو دغه ډله بیا هم یو امنیتي ګواښ ګڼل کېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو نوریاس نوري وو چې د ترکیې د چارواکو لاغه څرګندونو یې خبر کړو چې وایي د سوریې په هغه سیمه کې چې د دوی په ولکه کې ده دوی د داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور نیولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ترکیه او سوریه بیرته افغانستان ته راګرځو کابل ته ځو. په کابل کې سره د دې چې وس د روغتي خدماتو لمن پراخه شوې ده خو لا هم دغلته د هډوکو د جوړونکو شکسته بندانو بازار تود دی. ځینې ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلاره خخکاري او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوره ده. شکسته بندان وایي د دوی کار سمه ورزانه دي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستی ده.
تقریبا دا 3.5 کال نه ده. 2 ورځې کېږي چې د لاس وتلی وو. ما څو د پی نور خلک مروستلی دي خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي ده کاروزګار نشته ډېر نتیجه ورکړې ده په دې خاطر ما راوستل ده.
یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځایه راغلی یم خو چې په خیره وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو لړلې غلام عباس ازادي راډیو ته وایي
دغه تبابت مختلف نیکونو په میراث را پاتې ده. په خوا ډاکټر نه وو د ځینو خلکو بچي وګول وېده ورته په ځای کوله بمو په خبه مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکټر کار وی بیا ډاکټر ته لیکو که غوخه شلیدلې وي پړسوب ولري گزاري خوړلې وي دا کار موږ په خوتوګه پر مخ وړې شو.
د کافروشی د کوسی یو مشهور شکسته بند خان آقا وای په ډیرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له 0 افغانیو تر 1.5 زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د گزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه تبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدي او متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندي ډېر یو پخوانی یا سنتي طرز د تبابت ده. د بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي. لکه اوس هم موږ په پخوانی ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوي کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 12 او په 11 پیړۍ کې ژوند کوو.
حکومت کسان چې شکسته بندانو ته ورزی وای له مجبوریت ورزی ځکه درملنه د روختون په پرتله په دغه ځایونو کې په لږو پیسو کیږي. خان محمد سیند ازادي رادیو کابل.
اوس رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
اصلاح دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پس روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې جر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت یعنی د عقرب په درویشتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 15% کې و. د لیکوال په باور اوس پوښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 15% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروري ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمیر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي.
او سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیک کړکیچ پاړه یو موضوع. سیاسي شنون کې وایي اسلام آباد پر هر هغه ممکنه لار زی چې د هیواد ګټه تضمینولای شي، حتی که د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او ډیپلوماټیک مقررات ماتول هم وي. د خبره انتظار خادم د هغه پوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر په اسلام آباد کې ور وغوښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د یو بل هیواد د ډیپلوماټ احضارول غیر معمول کار و نه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماټیک عمل بولي. فریبا ظاهر له ښاغلی خادم سره مرکه کړي.
په ټول دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماټیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشل غوښتل دي هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترګې نه شي پټولی چې فوز د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او آیسای بیا د فوز هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلا فوز نه دی غوښتی، آیسای نه غوښتی بلکې فوز غوښتی، دا اصلا باجوا غوښتی دی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماټیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولی چې حکومت د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلانونه چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش باندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغه سې عملو د نه ترسراوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دوی ته ولی چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتې دي، څه ورسره وخت کړي دي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي، دوی پر بدرس مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان په اړه باندې هر هغه اقدام وکړي
هغوی کوي، یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم صاحب، یو اول مسله په خپل پاکستان همدا ادا کړی و چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ یو دامدې کبله دوی خپل قنصلګری وتړله. دا مسله کچېری دوام کوي، ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
کچېری ته ایسای سفر کوي چې ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې وغوښتل چې د دوی ډیپلوماټان ته خطر دی. دوی ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر